انجینی راځوتلې خطاطی رسامي نقاشي وایو ډېر ښه او با استعداد استادان لرو چې په کوم عمر کې موږ کولی سو ډېر څه زده کړو. ځینې کسان چې هر څه ته علاقه ولري که خطاطي او که رسامي یې په هغه کې خپلې زده کړې مخته وړي.
یو کال کېږي چې ما دا هنر دا خول خو زما شوق و ډېر چې زه دا هنر زده کړم او دا هنر ته پرمختګ ورکړو په افغانستان کې چې موږ هم کولی سو دا هنر زده کړو مخته یوسي. شلته نجونې دی چې ډېر نام خدای پرمختګ کړی ډېر ښه کارونه لري.
دا په داسې حال کې ده چې په کندهار کې لا هم کلتوري محدودیتونه د ښځو د هنر او نورو زده کړو په برخه کې لوی خنډ بلل کېږي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. یوه دقیقه باندې 12:30 شوې. فرشته جلالزی لن خبرونه اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي په کابل کې پر انټرکانتیننتال هوټل د وسلوالي حملې په ارتباط شپږ تنه نیول سوي دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن په کابل کې خبریالان ته وویل نیول شوي کسان د پاکستان د استخباراتو د ادارې له لوري روزل شوي وو او تر تحقیق لاندې دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن په شارجه کې د مسابقو لړۍ پیل کړي. دا لړۍ نن او سبا د کابل په وخت ماښام په 9:30 په دوو شلوریزو مسابقو باندې پیل کیږي. د دغلړی به د فبروري د میاشتې تر 19 دوام ولري. تاسو د مسابقې د نن ماښام په 9:30 له ټلویزیون کتلای شئ. په تخار کې چارواکي وایي چې د چعاب ولسوالۍ کې د یوې په عام محضر کې د یوې ښځې د وهل کېدو په تور وطن نیول شوي دي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته نن سهار وویل چې نیول شوي کسان ټول د وهل شوي ښځې د کورنۍ غړي دي او مرکز ته لېږدول شوي دي. او د رپورټونو پر اساس ټاکل شوي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واتیکان کې د کاتولیکو مسیحیانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. دا په تیرو 9-15 کلونو کې اول وار دی چې د ترکیې د حکومت مشر په رسمي سفر واتیکان ته ځي.
د بلخ د ولی ویان وای چې عطا محمد نور د دې ولایت د دوو ولسوالیو ولسوالان اوس وروسته له دې چې له واکه لرې شوی بدل کړی دی. په دې اړه راپور مو د وخت د کمښت له کبله خپور نه کړ. د نن د خبرونو په دوام کې به یې واورئ. اوس هم د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې ونی په خبرونه کې به وارو چې د امریکا استخباراتي اداره یا CIA د طالبانو د مالی سرچینو پر وړاندې نوي اقدامات کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمې پیښې راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په فراه ولایت کې یو ایرانی د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیو. د فراه ولایت مطبوعاتي دفتر د سه شنبې په ورځ رسنوي ته وویل یو ایرانی چې 8 کیلوګرامه کریستال یا شیشه یي په یو موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل ایران ته یې قاچاق کړي، د افغانستان سرحدي ځواکونو د ابو نصر فراهي په پوسته کې د تلاشۍ پر مهال نیولی دی. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې ایرانیان له فراه څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول کیږي. د کندهار ولایت د معتادینو روغتون ته نږدې 355 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کندهار د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر سمنوال ولی شاه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرحدي ځواکونو د کندهار په سپین بولدک کې د معتادینو روغتون ته نږدې 355 کیلوګرامه تریاک ونیول.
355 کیلوګرامه تریاک د کنساری د مشبونو د پاسه په ګورډکی په دا کریټو په دا کڅوڼو سره ځای پر ځای کړی و. شمش پر کامې اړول دا موږ د غزمې د کنساری غزمې دا د پاکستان د افغانستان پر پولو پراته و چې دې تر لاس ورغلی و دین نیولې و.
د یادونې وړ ده چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو بل تن هم د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوی چې 40 ګرامه هیروئین او 80 ګرامه شیشه یا کریستال ورسره ول. افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر سری قطعی د برید پر مهال په لسکونو کیلوګرامه نشه یي مواد نیولی دي. په هغه خبر پانه کې چې د کمانډو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوی راغلی چې د اووم کنډک کمانډو ځواکونو په نهر سراج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د سری قطې پر پټنځای باندې د برید پر مهال 90 کیلوګرامه چرس نیولي او بیا یې له منځه وړي دي. په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو ولس هغه کسان هم نیول شوي چې د نشه یي موادو د قاچاقي کاروانونو امنیت ساته. او د ونې ورسته په خداده چې د کابل ولایت د هوایی ډګر د کارکونکو په ګډون اتلس کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایاند خالد موحد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیرو وو ورځو کې د افغانستان په وو ولایتونو کې 14 کسان له 111 کیلوګرامه هیروینو، 823 کیلوګرامه تریاکو، 398 کیلوګرامه چرسو او 122 لیټره کیمیاوي مواد سره نیولې دي. خاغلی موحد زیاته کړه د دې اتلس کسانو څخه دوه تنه د حامد کرزي د هوایی ډګر کارکونکي ول چې غوښتل یې هند ته هیروین قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالبه راغونډ کړی دي. د طالبانو د مالی سرچینو پر وړاندې د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA نوي اقدامات.
زه طالبان هم په غلس کې ورزیاتوم چې خپل عوایت له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. په دې برخه کې موږ خپل ظرفیتونه زیات کړي دي.
د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د دیني علما پر وړاندې خبرې کوو.
مستاسن غشتانه دا داو اعتراف هم کوو چې حکومت که هر څومره کوشش وکړي ستاسو د کومک نه ستاسو د همکارۍ نه بغیر د هیڅ امکان نه لري. په دې اسلامي ملي وجیبه کې زموږ سره یو ځای سي.
د تریماډول په نوم د یو ډول درملو د زیانونو په اړه له ډاکټر فرشتې انیس سره مرکه لرو.
تریماډول کېدای شي چې لنډمهاله عوارض ولري او یا هم اوږدمهاله. لنډمهاله تاثیرات تداوی دپاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کیږي تر څو د شخص درد آرامه کړي. خو بیا اوږدمهاله چې دي دا بیا احتیاط رامنځته کوي.
د یو محتاط خاطره درسره شریکو.
خدا داسې یو بد عمل دی چې یعنی هیڅ مسلمان د خدا په دې عمل نه اخته کوي. حساب خرابي، دلتنګي، په مال ازه کې چاسونه مال ولګي او مال ورکه بچ دا عمل ځای پیدا کوي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم له یاده مباسي.
اکبر استاد داستا ملګری ولې ولاړ؟ د خونه ډوډۍ وخوره او نه بل شی وغوښت.
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پیژنم. ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پیژنې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا استخباراتي اداره یا CIA وایي چې وسلوال طالبان له شی موادو څخه لاسته راغلي پیسو څخه ګټه اخلي او امریکایان هڅه کوي چې دا سرچینې تشخیص او وچ کړي. د امریکا د مرکزی استخباراتو مشر مایک پومپیو په انټرپرایز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال وویل چې طالبان د هغو ډلو په لیست کې شامل شوي چې له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي پیسې په خپلو جنګي فعالیتونو باندې لګوي. پومپیو وایي چې CIA د امریکا له مالي ادارو سره په ګډه هڅه کوي چې د دې ډول پیسو سرچینې پیدا او مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالله هنازی وړاندې کوي.
د امریکا استخباراتي اداره یا CIA د هغو مالی سرچینو پیدا کولو په لټه کې ده چې طالبان له هغې لارې دا تورې پیسې انتقالوي او بیا یې په جنګي فعالیتونو لګوي. د امریکا د مرکزی ادارې رئیس مایک پومپیو په انټرپرایز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال ویل جنایي شبکو او جنګي ډلو د نشه یي موادو له لګښت، تولید او قاچاق څخه په ترلاسه شویو پیسو تکیه زیاته کړې او دا پیسې د ځانګړو مالي لارو څخه هغوی ته رسیږي. د امریکا د استخباراتو د لوړ پوړي چارواکي وایي چې دوی هڅه پیل کړي چې د امریکا د نورو مالی ادارو په همغږۍ او همکارۍ په ځانګړې توګه د امریکا د خزانه وزارت په همکارۍ هغه لارې بندې کړي چې له هغو څخه وسلوالو طالبانو ته پیسې رسیږي.
زه طالبان هم په غلس کې ورزیاتوم چې خپل عوایت له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. په دې برخه کې موږ خپل ظرفیتونه زیات کړي دي. موږ د خزانه له وزارت سره په ګډه کار کوو چې د دې ډلې مالی او عایداتي سرچینې تثبیت او پر ضد اقدام وکړو. هغه لارې چارې چې پالیسي جوړونکو وړاندې کړي د بندیزونو لګولو ترڅنګ ځینې نورې لارې هم شته. که موږ د دوی مالی سرچینې پیدا کړو بیا دا توان لرو چې دا سرچینې وچې کړو.
تا
په روان میلادي کال کې د نړیوالې مالی اقداماتو ادارو لخوا د افغانستان نوم له خرلیست څخه ایستل شوی او پر دې بنسټ یې ژمنه کړې چې د تروریزم له تمویل او تورو پیسو له سپینولو سره مبارزه وکړي، په سرحدونو کې د پیسو د څارنې سیستم جوړ او د مالی څارنې کچه لوړه کړي. تر دې وړاندې د افغانستان بانک ویلي و چې له هېواده بهر یې د تورو پیسو د انتقال د مخنیوي په خاطر یو منظم سیستم جوړ کړی، خو په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وویل چې په روان میلادي کال کې څو صرافان د تورو پیسو د انتقال په تور نیولي چې ځینو یې تورې پیسې د بانکونو له لارې له هېواده د باندې ایستل. مالی او بانکي کارپو مجیب شریف وایي چې قاچاق وړونکي او وسله والې ډلې له دریو بیلابیلو رسمي او غیر رسمي لارو څخه د نشي موادو د پیسو په حواله کولو کې کار اخلي.
کله تورې پیسې د نشوي توکو نه ترلاسه شي، دوی کوشش کوي چې په هغې باندې سوداګري توکي واخلي او دا ملک ته داخل کړی شي چې هلته بیا د پیسو په تبدیلولو باندې بیرته دوی وکولی شي هغه پیسې هغه لورو ته ورکړي چې په هغې ځای کې ورته په اسانۍ باندې پیسو ته لاسرسی شونی وي. دوهمه مهمه مسئله دا ده چې دوی کله دغه پیسې له یوه ځای نه بل ځای ته انتقالوي، دوی ډېر کوشش کوي چې حوالونه کار واخلي. دریم مهمه چاره چې دوی کاروي هغه د بانکونو معاملات کړي دي چې دوی ډېر په کم وخت کې هغه ځای ته چې دغه دوه نور مخکې طریقې چې ما یاد کړي چې هغه ناکامه شي بانکي معاملاتو د لارې دوی دغه کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ناټو ځواکونو عملیاتي قومندان له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د طالبانو کلنۍ لګښت 500 میلیون امریکایي ډالر دي چې 60% کې یې له نشي موادو څخه ترلاسه کیږي او وسلوال طالبان یوازې له هلمند ولایت څخه 200 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کوي. ښاغلی شریف فرانسیس کوي چې د بانکونو او حوالې له لارې د پیسو د انتقال د مخنیوي لپاره باید د افغانستان دولت مالی ادارې له متحده ایالاتونو سره همکاري وکړي ترڅو جنگي ډلو ته د نشي موادو لالارې د میلیونونو ډالرو در رسیدلو مخاوني ول شي.
عباد الله نن زه یو چې د طالبانو د مالی سرچینو په اړه د امریکا د نوو اقداماتو په اړه راپور اورو. اوس د نشي موادو پر ضد مبارزه کې د دینی عالمانو پر وړاندې خبرې کوو. د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت له دینی عالمانو غواړي چې د اسلام پر وړاندې کې د نشي موادو پر ضد خلکو ته تبلیغ وکړي. د دې وزارت استراتیجی او پالیسی مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبه په ورځ د کابل ښار او لسوالی د دینی عالمانو په یواناست کې وویل چې دینی علما کولای سي د اسلام په رڼا کې د منبرونو او جماعتونو لالارې د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان وایي چې دوی به له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي او د اسلام په رڼا کې به د نشي موادو د زیانونو په اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله ناظر راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي دینی عالمان د کوکنارو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په برخه کې د تبلیغاتو له لارې مؤثر او ګټور رول لوبولی شي. دا خبره د دې وزارت د ستراتیژي او پالیسي مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبه په ورځ د نشه یي موادو پر ضد د کابل ښار او ولسوالیو د علماو په ناسته کې مطرح کړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې په دې مبارزه کې د دوی له وزارت سره یو ځای شي. خغلی قایم وویل دینی علما کولای شي د اسلام پر وړاندې کې د منبرونو او جماعتونو لالارې د مخدره موادو د زیانونو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
مشتاسن غشتانه دا داو اعتراف هم کوي چې حکومت که هر څومره کوشش وکړي ستاسو د کومک نه ستاسو د همکارۍ نه بغیر د هیڅ امکان نه لري. په دې اسلامي ملي وجبه کې زموږ سره یو ځای سي د همدې تریبیون نشرو د جمعه په خطبه کې په هر بل ځای کې چې ستاسو نصيحتونه خلګا وري او هر ځای اوري د دې په خلاف د دین د ځوانانو د راستلو د پاره او د دې د ځوانانو د جلوګيري د پاره زموږ سره یو ځای اوسره.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت داسې مهال د نشې موادو پر ضد د دینی علماو پر وړاندې ټینګار کوي چې تر دې وړاندې د وزارت ویلي و چې د حج او اوقافو وزارت د نشې موادو پر ضد د عامه پوهاوي په برخه کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه دی ادا کړی. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د 15 کلن ملي عمل پلان لمخې د حج او اوقافو وزارت مسؤلیت لري چې د نشې موادو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د جماعتونو او تکیه خانو له منبرونو څخه د نشي موادو پر خلاف غږ پورته کول او د نشي موادو د زیانونو په اړه عام خلک پوهاول هغه مهم کارونه دي چې د ملي عمل د 15 کلن پلان لمخې د حج او اوقافو وزارت ورباندې مکلف ګڼل شوی دی. خو دینی علما بیا وایي چې دوی تل د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړی او په دې برخه کې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړی دی. یو دینی عالم او د کابل د ولایتي شورا غړی عطا الله فیضانی
دغه مجلس له علما سره دوی مفید او مؤثر مجلس ته همیش علما په مساجد کې په محافل کې او مجلسونه کې خپل رسالت ادا کړي او هغه چې خدای رسول ورته وای او دوی زدي هغه خلکو ته رسولي تریاکم حرام دي چرسم حرام دي شراب حرام دي راځي هر هغه شی چې عقل خرابوي د دې په مقابله کې موږ تاسو عملی اقدام وکړو.
په دې ناسته کې د کابل والی یعقوب حیدری هم ګډون کړی و او د کابل په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی حیدری پاکستان په افغانستان کې د مخدره موادو د رواجولو او عامولو ستر لامل یاد کړ او له دیني علماو، عامو خلکو او نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې په دې مبارزه کې د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي او په ګډه د مخدره موادو او مسکراتو پر ضد مبارزه وکړي.
مسکا هوتک و چې له نشي موادو پر ضد مبارزه کې یې د علماو د رول په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس د نشي موادو په لړ کې د ټریماډول په نوم د یو ډول درملو په اړه مرکه لرو. ټریماډول هغه درمل دی چې ډاکټران یې د اړتیا له مخې د درد آرامولو لپاره ناروغانو ته ورکوي، خو ځینې خلک یې خپل په سر هم کاروي او په دې ډول ورباندې متعده کیږي. دا چې ټریماډول کومې ستونزې پیدا کوي، د نور نشي موادو سره څه توپیر لري او پر امیدوار میندو باندې څه منفي اغېز کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد یاس ترنک له ډاکټرې فرشتې انیس سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې ټریماډول درمل له څه ډول موادو څخه جوړ شوي دي.
خپله ټریماډول چې دی دا د اوپیوډ خاندان نه دی، د مخدراتو نه، په مصنوعي شکل جوړ شوی دی او ضد درد دی، لکه سرطانونو کې، لکه پس له عملیاته په دې دردونو کې ورکول کېږي. او بیا ځینې خلک دي چې دا خپل خود سرانه د درملتونونو نه اخلي او خلک دې ته معتاده کېږي، فزیکي وابستګي لري.
هغه کسان چې هغوی ټریماډول کاروي په دې باندې معتاد دي، د هغو نښې نښانې څه دي؟
ځینې خلک دي چې خپل احتیاط نه افشا کوي، د دې لپاره لابراتوارونو کې ادرار ټیسټ ورته ورکوي، د وینې د طریقو نه دا ښکاره کېږي. سړی چې معتاد اوس پیژنوي، ځکه چې هغه ډیر خوب کوي، یو سړی یو ځای کې کار کوي، کله چې په موادو روغ دی شو دا نشي کولای چې هغه فعالیتونه خپل په سمه توګه اجرا کړي. هغه وخت کې چې باید راشي دا نه راځي، هغه کارونه نه چې باید په یو ورځ کې دا وکړي د ټولو نه شاته پاتې کیږي، دا منځ ته پاسېدای نشي. کورنۍ کې ډیر زیات جنگ کوي، خپل ماشومانو ته خپل ښځې ته رسېدای نشي. دا ټول هغه عوارض دي چې د احتیاط له باعثه یې پیدا کړي دي.
ټریماډول په څه طریقو باندې کارول کیږي؟
خپل ټریماډول چې دی د ټابلیټ په شکل دی، کپسول په شکل دی، او دا هم زرقی هم اخیستل کیږي. چې ما د دې ټریماډول یو نمونه راوړې ده چې ټابلیټ په شکل ده او سپین رنگ لري، چې دا په بازارونو کې په همدې شکل خرڅیږي.
د شپې آزاد خرڅیږي؟
قانوني یعنی څوک اجازه نه لري چې به د نسخې نه دا خرڅ کړي، خو اوس په بازارونو کې په آزاد شکل هم دا خرڅیږي. خلک هم دی لپاره په دې روږدي کېږي او هر څوک خپل ځی خود سرانه یې اخلي.
د ټریماډولو نشه د نورو مخدره موادو نشې سره څه توپیر لري؟
مورفین د تریاک نه نشه ضعیفتره ده. نور مواد چې مثلا انسان ته کاذبه خوشحالي ورکوي، دا چې د انسان خفقۍ، انسان ته ډیپریشن پیدا کوي، خدا خلک په دې باندې نه پويږي. کله چې یو ډاکټر دغه دوا په نسخه کې مریض ته ورکول کیږي، باید دې ته وایي چې دغه دوا چې دی دا احتیاط لري، او دا ځل د چې واغېسته کوشش وکړي چې پس له دې نه دینه استفاده ونه کړي. اصلا باید خلکو ته دا ذهنیت ورکړل شي چې خود سرانه دوا استفاده ونه کړي.
ولې ځینې خلک په ټریماډول باندې روږدي کیږي؟
دا کېدای شي څو دلیلونه ولري. یو دا چې د ډاکټر د خوانه ورکول کېږي، ډاکټر دې ته دوا ورکوي، دا ګوري چې دا څومره د دې درد ښه آراموي. پس له دې نه چې دا نسخه قطه شوه، دا ځي بیا خپل په سر هم دا دوا اخلي. ځینې خلک ډېر درانه کارونه کوي، دې دپاره چې دغه درد احساس ونه کړي، هغه درد نه ښه شي، دا استفاده کوي، دا هغه دوا نورو ته هم توصیه کوي. همدا دی چې په ټولنه کې ډېر خلک په دې باندې هغه کېږي، تینه استفاده کوي. دا ټول کېدای شي باعث د احتیاط شي.
د ټریماډول د استعمال لنډمهاله زیانونه څه دي؟
ټریماډول کېدای شي چې لنډمهاله عوارض ولري، او یا هم اوږد مهاله لنډ مهاله تاثیرات تداوی د پاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کیږي تر څو د شخص درد آرام کی. خو بیا اوږد مهاله چې دی دا بیا احتیاط رامنځته کوي چې اوږد مهاله هیڅ وخت د ډاکټر د خانه توصیه نه کیږي. کله چې یو شخص دا په اوږد مهاله واخلي مثلا په ورځ کې کدی دوه ټابلیټ اخیسته دا درې کوي څلور کوي همداسې د دې د وجود مقاومت د دې په مقابل کې لوړ کیږي. دا بیا مجبور دی چې د دې نه زیات واخلي. دا خپل په دماغ باندې تاثیر کوي، په تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي، شخص ته سرګیچي پیدا کیږي، سردردی پیدا کیږي، استراب ورته پیدا کیږي یا تشویش، خفګان، خپل ځان باندې کنټرول نه لري، اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي. همداسې په پوستکي کې ډېر تاثیرات لري چې شخص ته د پوستکي خارښ پیدا کیږي، دا سم لیدلی نه شي، او دې ته د زړه بدوالی پیدا کیږي، اسهالات پیدا کیږي، استفراغ پیدا کیږي او همداسې اشتهای خرابیږي. بل خبره دا چې دا شخص ته کمخونی پیدا کوي.
پر ماشومانو د دې تاثیر څه ده؟ ماشومان طبعا نازک وي، مقاومت یې کم وي نسبتا لویان ته، پر دې باید د اغیزې څه وي؟
دا دوا چې دا باید د اتلس کالو نه ټیټ سن کې باید هیڅ استفاده ونه شي. دینه څنګه چې ویلې ماشومان وجود دا هضموي نه شي، نو دې لپاره ماشومان ته دا باید هیڅ استفاده ونه شي.
پر امیدوارو ښځو د تریماډول د اغیزو په اړه راته معلومات راکړي.
حمله ښځو ته دا ورکول کیږي نه، کور کول کیږم باید د متخصص د نظر لاندې ورکول کیږي. یو امیدواره خزه چې په دې باندې روغ دي دا کولای شي ډیر زیات تاثیرات دغه په ماشوم باندې ولري، چې کېدای شي دا تاثیرات فزیکی وسی او یا هم دماغی وسی. فزیکی کله چې د دې ماشوم پیدا شي ګورو چې هغه سوی شکل لري، دا د فکری د لحاظ ډیر نشونمونه کوي، سن ډیر زیات جګ دی مګم دا ورکه دی در صحیح ادوې نشي. یو مور چې د امیدواری په وخت کې دی دوا نه استفاده کوي، کله چې د ماشوم دنیا ته راځي هغه هم معتاد دی.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
لوزي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه غړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متریوي بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متریوي بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د زهر کاروان خبرونه اوري. وصل نشی موادو څخه د موتاجینو نړۍ ته ورزو او د موتاد خبرې اورو. 15 کلن شراغا په ایران کې په تاریخ وخته سو، خو کله چې کور ته راري نو په پودو راخته سو او وصل وو کالو رئیس نشه کوي. دی وای چې په خوای دکان درلود، ورور ورته ویل چې یا به دکانداري پرېږدي او یا نشه. خدا چې شراغا کوم لار غوره کړ او په ژوند کې له کوم نه خوالو سره مخ سو. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک ته خپله کیسه کړې ده.
زما خپل دولت پروان نومم شراغا دی، 15 کلنیم د دکان کار بارم و صابونم خرڅو ده. په دې نشه زه پیران کې اخترشلم کارم کاوه اواز ډیر ستړي شلو. دلته بلاله کو ده د ماته د سر سیخ کې چې تور شرخ دوه خلاص دلته دفتر ته تراشه دا چې ما ول ما ستو مونته کله وبرکه کړم ولا عجب شې دي ما یې عمل نه دلسته بیخي منه پیژندل چې دا څه شې دي دا تریاکو او کله مال ته نشه وکړه او کله نشه لولم دلته دې تقریبا یو کال میشه پدی پودر رو بوختم. ما دو رز یو گرم مصرف دلسته آقا تقریبا دو سام کلی دو نیم سام کلی خود رقم دی دری ساو پوریم دی پرور میرا تکا و یا عملو که یاد دکان ملوات دادی دکان کور کم فشار رو بندی رو بره. خدا دست یا بد عمل ده چه یعنی ایت مسلمان دی خدا پدی عمل ناخته که اصاب خرابی دلتنگی پا مال ازا که چه هستونه مال بلر یا مال ور که پچه در عمل زای پیدا که دې وخت پر ما ډیر بوج نه ورکړی دی عمل په ځای چې ما مثلا د خلقونه یې فکر یو کچ د څونه زړه ور عمل دی ته به هر کچ ما بده هونده بند بار ورکو وګری وخت در پیسې سره ورتلم دا پیسې به د ما چای کال چې وخت روانه پوښله که به وافته و دوافته بود وکړي دوافته کې و دریافته بود وکړي بیا مې هم سازم په جنجال نه کوم نشو مرور ته میزنګ وی سل د وسابین کیمرا کال بیا ما سنه ایلی نو فکر یو کچ د څه دوسونه بد عمل تقریبا نن دو دشت دش کلنه په ما کې هر تغییرات چو خیره وسته دی عمل پیسونه خلاص مانزه نه هوخه د ایمان نه هوخه د صورت نه هوخه د مری ژوند نه هوخه د ما دا کی واده و ز نو وخت ورغلم دلته د ما خسر دی کو د وختم دراتک دی او د ما صد د سات چ مالوس و چو نو فکر یو کا په دا سر می پسکو چې درسنی ات زات نشلیتلای وادی که مړی که ژوندی اته چات څونه غټ مشکلو لري باید پیدا کی هر ځای کې چې هم ځای کې ناستی، یعنی نزدیکترین کس ته مړی نشته تلای، بابا مړی ته یادانه یاد خاک یاد خسر مړی ته لانر.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سده چې اکبر یو موټر چلون کی دی، د دلارې پر غاړه یو رستورانت ته موټر دروي او سپرلوی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخوري او بیا به ځي. سپرلی چې رستورانت ته ننوځي نو ناببره پولیس رستورانت محاصره کوي. دا چې پولیسو ولې دا ځای محاصره کړ او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو، خو ډیر وخت به نه تیروي، لار اوږده ده، یو ساعت وروسته راشي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی؟ ستړی مشي.
شکر لالا تام ستړی مشي.
خیر اوسه، قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم څنګه احسان؟
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زمونږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډیوالی ده نو، موږ به مېلمانه درته راولو او تاسې به مفت او ډېره ښه ډوډۍ راکوئ، په څنګه به یې د زمري نوکم راکوي.
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده، خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم، نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دی واخله، یو ورځ چې پوره هفته دی بس دی.
یار شکر لالا وایم ژوندی اوسي ژوندی.
اکبر استاذه دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ د خونه ډوډۍ وخوړه او نه بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پیژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پیژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پیژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده، ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قومندان صاحب، هغه د هوټل شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس ور وړي، چکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نور دې ماته پرېږده.
شکر و شکر.
بله قومندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا دی راغلم قومندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس څه ورکې؟
څه شی چرس؟ نه قومندان صاحب، زه دا کار نه کوم، تاسې به سم نه یاست پوه شوي.
ته را دې خوښه چې زه د یو وارې تلاشي کوم.
دا دی قومندان صاحب، تلاشي مې کوي صاحب. دا دی
خاینه، دا څه شی دی؟ تا خو ویل چرس را سره نشته. وګوره ټول بالا پوښ له چرسو ډاک دی.
قومندان صاحب ما خوشی که صاحب، زه بې ګناه یم.
ته یو مجرم یې، څنګه دې خوشی کوم؟ دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثرو علت دا دی چې موټروانان نشه یان دي او نشه یي مواد تاسو ورکوئ.
قومندان صاحب زه خو د هوټل مزدور یم، د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس ته به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن،
نور چر چری دی
نور چر نشته سیب
تل پولیس و سره چالاکی کوي ها جر راته وای چې نور چر چری دی کنه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزاب دی نور هم ډیر شي
سیب په دغه پسخانه کې دی وی ګوري زه غریب سړی یم سیب ما خوشی کوي
اوهو دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی هلکه راشه دا سړی ونیسه لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه
سمه ده قمندان صاحب
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بلې خپرونې